یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن یک شنبه ده، د لړم 9 د اکتوبر 1:30. طالبان وی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قنصلګری یوته
په رسمي توګه څو کال ته معرفي سوي نه دي.
په بل لاپور کې په خوست کې په دولتي روغتون کې ناروغان د درملو له نشتوالي شکایت لري.
زه دا غواړم چې موته داسې پارچه ولیکلی شي چې مثال دا اتلس میاشتې موته دا دوایي لیانۍ میلاو شي.
په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد د ګرانۍ پر ضد احتجاج روان کړی، خو حکومت وایي
یو الیکشن کمپین شکل اختیار کړي. د دې پروټیسټ مطلب د ګورنمنټ اگینسټ چی وی.
په ایټالیا کې د جیشل ډلې پر سرمشریز هم راپور خپرو چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام خپریږي. مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو، له اسدالله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
طالبان وایي مشرې کندهار کې یوې غونډې ته وینا کړې. هغه کسان نیول شوي چې ننګرهار کې یې پر واده ډزې کړې وې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنۍ اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې پرون ناوخته په کندهار کې د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده وینا کړې ده. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د شنبې په مازدیګر د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار ښار په 9 ناحیه کې د حکیمیا په نوم یوه مدرسه کې لنډه وینا کړې. په کندهار کې د مطبوعاتو یو مسؤل رحمت الله نړیوال ازادي راډیو ته د دې وینا غږیزه بڼه رالیږلې. غږ واضح نه دی او نه معلومیږي چې د طالبانو مشر څه پکې وایي. د طالبانو د مشر کوماکس یا ویډیو نه د خبره شوې چې ثابت کړي د طالبانو مشر د مدرسې ته تللی او وینا یې کړې ده. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دوی د مشر د وینا خبره کیږي. مخکې داسې ویل کېده چې ملا هبت الله اخونزاده شاوخوا دوه کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د یوه برید پر مهال وژل شوی دی. طالبان وایي هغه کسان نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفاده د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل برید کوونکي درې تنه وو چې له واده والا سره یې شخصي دښمني درلوده.
د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي او یو تن سي تښتېدلی دی. د هغه تعقیب روان ده. سي هیله د ژر ونیول سي. د پیښې عاملین سي د اسلامي امارت له نوم څخه په بده استفاده یې شخصي دښمني پاللې، د شریعت منګولو ته وسپارل سول او دا قضیه به تر پایه پورې انشاءالله تعقیب سي.
د ښاغلي کریمي په وینا د ډزو کې درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. پرون ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو ځکه د واده پر مراسمو ډزې کړې وې چې په لوړ غږ موسیقي پکې غږول کېده. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د حالاتو په څارنه بوخت دی. دا خبره د محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ دورې د چارو ادارې مطبوعاتي مسؤل محبوب شاه محبوب پر خپله ټویټر پاڼه کړې ده. نوموړي لیکلي چې ښاغلی غنی د وطن حالات له نږدې څاري او ټول ملاقاتونه او اړیکې د کوربه هیواد د ډیپلوماتیک عرف او اصولو له مخې تنظیمیږي. ښاغلی محبوب دغه راز هغه اوازې بې اساسه بللي چې ګواکې محمد اشرف غنی نظر بندی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا اعلان کړه. ښاغلي افغان پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه یو پیغام کې وویل ممکن له نامیبیا سره نننۍ لوبه یې وروستۍ نړیواله لوبه وي.
د خپل ژوند باره کې غواړم چې یو ډېره مهمه پرېکړه وکړم چې تر څو ځوانانو ته نور هم فرصت او موقع ملاوه شي. نن نه بعد کېدای شي امکان لري سبا دي ما اخرنۍ لوبه د انټرنیشنل کرکټ شي. استعفا ده اوسني ځوانانو ته ډېر زیات او بهترین فرصت دی. موږ چې کله کرکټ شروع کړی نه وسایل او نه فیسلټي او نه میدانونه هېڅ شی هم نه.
اصغر افغان له 14 کلونو راهیسې د کرکټ په ملي لوبډله کې دی او نوموړی شاوخوا اووه کاله لوبډل مشر هم پاتې شوی. پر نوموړي او ورور یې کریم جنت ډېر کله نیوکې کېدې چې لوبډلې ته یې د ځوانو لوبغاړو د ورتګ مخه نیولې ده. دا نیوکې وړ مشبه هغه مهال بیا زیاتې شوې چې افغانستان پاکستان ته لوبه بایلوده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شلوریز جام کې نن خپله درېیمه سیالۍ له نامیبیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی او باید له کړکېچه ډډه وشي. ښاغلی بایدن په جی شل یا د شلو سترو شتمنو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ایټالیا روم ته تللی دی. دی به د جی شل غونډې په څنډه کې له اردوغان سره له متحده ایالاتونو څخه د اف 14 جنګي الوتکو د رانیولو لپاره د ترکیې پر غوښتنه او همداراز د سوریې او لیبیا په شمول د سیمې پر مسئلو هم خبرې وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاو خبرې شوې خو د پام وړ پرمختګ یې نه دی لرلی. د رویټرز خبري اژانس ته پرون وویل د دواړو خواوو خبرې په ښې فضا کې وې خو لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې له ایران سره یې خبرې ملموسې نتیجې ته ورسیږي. د سعودي او ایران رسمي اړیکې په 2016 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له حملې وروسته پرې شوې. دواړه هیوادونه په یمن، لبنان او نورو هیوادونو کې سیالي لري. او یمنی چارواکي وایي د عدن ښار په پرونۍ چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې پوستې مخته شوې 11 تنه نور ژوبل دي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ویندوی علي الختیری ویلي چې پیښه د هغه بام د چاودنې په نتیجه کې شوې چې په یوه موټر کې ایښودل شوی و. دی وایي چې په پیښه کې د ماشومانو په شمول ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي رادیو ته غوښیاسته خبرونه مولا ازادي رادیو هم واوریدل چې تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه راځي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. په خبرونو کې یو خبر دا و چې د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه د نن تقریبا 2:40 وروسته دغه مسابقه پیلېږي. افغانستان له سکاټلند څخه یوه مسابقه ګټلې خو پاکستان ته خپله وروستۍ مسابقه بایللې ده. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته هیڅ رسمي ډیپلومات نه دی معرفي کړی خو طالب چارواکي دا مني چې هلته د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره ځینې کسان لیږلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
طالب چارواکي هغه راپورونه بې بنسټه بولي چې ګنې دوی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او ځن یو قونسلګریو ته رسمي ډیپلوماټان لیکلي. د لړم په اومه د آزاد اروپا مشال څانګې په اسلام آباد کې د افغان سفارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې طالبانو پاکستان ته خپل ډیپلوماټان استولي څو هلته په سفارت او ځینو قونسلګریو کې کار وکړي. په راپور کې د سرچینو له قوله لیکل شوی وو په دې کسانو کې سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه استول شوی چې هلته د ناظم الامور یا شارج دافیر په توګه دنده پیل کړي. راپور زیاتوي پیښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محب الله شاکر، په کوټه کې افغان قونسلګری ته ګل حسن او په کراچۍ کې افغان قونسلګری ته ملا محمد عباس ډیپلوماټانو په صفت لیږل شوی دي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم مني چې یاد کسان پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته لیږل شوی خو وایي د دوی دندې رسمي او ډیپلوماټیکې نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ځنې کسان د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره افغان سفارت او قونسلګریو ته استول شوی دي.
په رسمي توګه څو کال ته معرفي شوی نه دي. البته د قونسلګریو ته او سفارتخونو ته موږ یو کس دی اموالو د محافظت او د بیت المال د محافظت لپاره سره کوم شی ضایع نه سي او دغه تر نظر لاندې ولري. د دې لپاره لیګلی په ځینو نورو جو کې هم داسې وی دي. په رسمي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مخکنی حکومت له پاکستان څخه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټان څه د پاسه 3 میاشتې وړاندې کابل ته راوغوښتل. افغان حکومت دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې هلته د افغان سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د نامعلومو وسوالو لخوا د 2 ساعته لپاره برمته شوه. خو له څېړنې 2 ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وویل د سلسله علی خیل د برمته کېدو هیڅ سند نه دی موندلی. مخکنی حکومت پاکستان ته د خپلو ډیپلوماټانو د بیرته ستنولو پریکړه د دوی د امنیتي خوندیتوب پورې وتړله خو ښکاري چې طالبانو د دې تشې د ډکولو لپاره هلته خپل کسان لیږلي دي. طالبان داسې مهال ځینو سفارتونو او قونسلګریو ته د خپلو استازو د لیږلو خبره کوي چې لا یې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو رسمي سفرونه او د بهرنیو هیوادونو له استازو سره یې رسمي لیدنې روانې دي. همدا اوس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف کابل کې دی. ترخوا یې د چین، روسیې، ایران، پاکستان، ترکیې، ازبکستان او قزاقستان سفارتونه افغانستان کې پرانیستي دي خو له د یوې هیواد هم د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. طالبانو وروستیو کې هڅه پیل کړې چې له ډیپلوماټیکو لارو له نړۍ سره د ښو اړیکو ور پرانیزي، خو لا بریالی شوي نه دي. مګر هغه څه چې د دوی حکومت ته هیله مندي بخي هغه دا چې اروپایي ټولنې هم ویلي د روانې میاشتې تر اخره به افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک حضور بیرته پیل کړي. تر خوا یې طالبانو امریکا ته هم بلنه ورکړې چې په کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیسي.
موندل چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قنصلګریو ته کوم رسمي ډیپلوماټ نه دی معرفي کړی. مخکې داسې راپورونه خپر شوي چې ګنې طالبانو اسلام آباد کې د سفارت لومړی سیکرټر او د کراچي، پېښور او کوټې لپاره نوي ډیپلوماټان استولي دي. سره له دې چې په دې ورځو کې د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو کې شوالې راغلي، خو تر اوسه د دې روغتون ناروغان له ناروغ لرونکو او روغتي کارکوونکو له ستونزو څخه شکایتونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره د خپل مرستې روانې وساتي. دوی زیاتوي له دې کبله چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپال مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد سرګندونې آزادې رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکی ډاکټر نور الله چې ترافیکی پیخه کې په خټه پښوي او اوسمهال ولایتي روغتون کې بستر دی، لنړیوال ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
انجو یا مصابه دا خدمات د ټولنې د خلکو د پلوه کې، ځکه ټولنه ډیره غریب او په ډیر فکر کې. سبا کې فکر وکړو دی او نوی انقلاب سره غل د خلکو وظیفې دي او خلک غوښتنه لري، نو د ټولنې جوګونه چې د مزاج اوري او د پېښې نه کم چې د شفقې لپاره
سره لدې چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لوی میاشتې پخوا شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکتران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ادا خان وایي:
زه دلته داسې روغلی یم چې یو مریض به دی، بیا دا د لپ کړی کې پارخ دی، دا بیا به ډاکټر ته وروړ، بیا وایي چې دا غلاری ټبا دا به او تلاس میاشته دوایی پخوره، او تلاس میاشته دوایی بیا خو میگه دومره غل نواستو پیک نلاری چه دا دوایی پو پیسه وخلی. زده غلو ما چه موتا دست پرچه ولی کلاشی چه مثال دا او تلاس میاشته موتا دا دوایی لیانه میلاوشی.
دا ولایتی رختون دا بیلانه خونی نرس نجیب بدلونوایی دوی لشپاگ میاشته راهی سه تنخواوی ندی اخستی.
سونزه دیره خوال شویدی لکه دی دوده سونزه او سوار شویده دی درمال سونزه درمال هم بوسو سنسه رغلی دی منکره شو چه مریضان ته ورکو. بل دی مونږ دی پرسنل چې د شپږ میاشتو ماش بند شوی دا ټول پرسنل یعنی تر ټول ماش چاته نه ورکړ شوی.
یو میاشت مخکې کله چې آزادۍ رادیو د خوست ولایتي روغتون په خدمتونو راپور چمتو کړی وو، معلومه شوه چې یاد روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. د خوست د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي په دې وروستیو کې بې پولي ډاکترانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام مرسره د درملو، خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه چې په دې سره ستونزې لګي شوې دي.
او موږ سره ازي مواد کې ام اس اف پوره همکاري کړې ده، هم په درملو کې هم نور کې. د یونیسف هم د وشو ډبلیو ایچ نه موږ ډېر مننه کوو چې موږ سره په درملو کې یا په نادي مرسته کې هم کومه کړې ده. بل د رتلن کې اندر میاشتې لپاره ډېر امکانات شته چې ګرادا دوشي. او بل ماش د وشو می طرفه ټول کمندونو ته نه دی ورکړل شوی.
که څه هم چې یو شمېر هیوادونو او مرستندویه ټولنو د یوه اندازه ترملو او طبي موادو مرستې کړي، خو د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې تر څنګ مرستندویه هیوادونو د څه باندې $2 میلیارد مرستې ژمنه هم کړې چې افغانستان ته ورباندې خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
آزادی رادیو په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولده کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې آسانتیاوې رامنځته سي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12:15 کېدونکې دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت اوس او راتلونکي فرصتونه او ننګونی. دا د هغه کانفرنس نوم دی چې نن په کابل کې جوړ شوی دی. په دغه کانفرنس کې د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو، سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. په کانفرنس کې تر اوسه د صنعتکارانو د ستونزو د هواري سربیره د وړاندیزونو تر څنګ ګډونوالو له امریکا د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه هم مطرح کړې ده. د یادونې ده چې افغان سوداګرو او صنعتکارانو تر دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار له خپلو ستونزو په ځانګړي ډول په بانکي فعالیت کې د ستونزو له امله شکایت کړی دی. دوی وایي چې دې ستونزې په افغانستان کې صنعت او سوداګري زیانمنه کړې ده، خو طالب چارواکو هم په وار وار د یادو ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. په ننګرهار کې سږ کال د سو املوکو د حاصلاتو د زیاتوالي اټکل د دې ولایت د کرنې ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي، سږ کال د څه باندې 1312 ټنه سرو املوکو د حاصلاتو اټکل شوی دی. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د ننګرهار د 1312 په 893 جریبه ځمکه کې سږ کال د سرو املوکو بڼونه جوړ شوي دي چې د دې میوې د زیاتو حاصلاتو لپاره یې هیلې ډېرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ننګرهار د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله دې میوې لپاره ښه خاوره او هوا لري. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو آثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پولای، یو یورو 103 افغانۍ او 60 پولای، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ او 50 پولای، د اماراتو یو درهم 40 افغانۍ او 15 پولای، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پولای، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1504 افغانۍ.
په دې خبرونه کې د افغانستان راپورونه ته وروسته ورګرځو. اوس هم یوه نړیواله مسأله، په ایټالیا کې نن د جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې به د نړۍ پیاوړي اقتصادي قدرتونه د اقلیمي بدلون دغه راز په سکاتلند کې د راتلونکي نړیوال جوړیدونکي کانفرنس پر محتویاتو ګډ اعلامیه خپره کړي. مجیب حبیبزای په سټوډیو کې دی، په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د جیشل یا د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران نن د دویمې ورځې لپاره د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره غونډیږي. دوی به په دغه سرمشریزه کې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او په سکاتلند کې د ملګرو ملتونو د کوپ 26 جوړیدونکي کانفرنس په اړه ګډه بیانیه خپره کړي. په دغه سرمشریزه کې یوه ګډونوال امریکایي چارواکي رسنیو ته چې د بیان ویلي چې د بیانیې عناصر لا په بشپړه توګه نه دي روښانه شوي، خو ویل شوي چې تمرکز به د ځمکې د حرارت د کموالي په اړه وي. کارپوهانو ویلي چې د ځمکې د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر چې د 1.5 سانتي ګراد په حالت پاتې شي، باید د غازاتو د انتشار کچه تر 2010 کال پورې کابو نیم ته راکمه شي او تر 2050 کال صفر شي. د جیشل نننۍ غونډې ته به د برېټانیا شاهزاده چارلز هم وینا وکړي، او د برېټانیي رسنیو له خولې هغه به د نړۍ پر مشرانو غږ وکړي چې د راتلونکي نسل په وړاندې چې تر اوسه لا نه دی زېږېدلی لوی مسؤلیت لري. د دغه سرمشریزې پرونۍ غونډې ته د اردن لومړي وزیر جانسن دا هم وینا وکړه. ویل سربیره پر دې چې زموږ هیواد د ګلخانایي ګازونو د انتشار په برخه کې ډېره برخه نه لري، خو د هغه یوه هیواد په توګه چې د اوقیانوسونو په واسطه محد شوی د اقلیمي بدلون څخه په امن کې نه یو. د ایټالیا لومړي وزیر ماریو دراګي د جیشل هیوادونو پر غړو غږ وکړ چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مثبت ګامونه اوچت کړي. هغه همداراز ویلي چې باید د ته هم مهاله د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې هم یو بل ته لاس ورکړو او په وړاندې ګډ کار وکړو. هغه د نړۍ رهبرانو ته ویلي چې د کورونا سره مبارزه، د اقلیمي بدلون مخنیوي او د عادلانه مالیاتو وضع کول هغه کارونه دي چې په یوازې توګه نشي ترسره کېدلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولده کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې اسانتیاوي راولي. د طالبانو یو ویان وایي چې د افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره هم په دې اړه خبرې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
ما مریض را وسته ده کانسر مریض ته پرون راغلی مبدغل ته مشپو پکلا نوبت
نه. سید اصغر وای ناروغي سرطان ده، شپي په ډېر بد حالت کې په تورخم کې کړي، خو تر اوسه هم هغه اړه په وختو نه دی بریالی شوی.
دوه مریضان وګوري او څلورم کې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي. دوه ګینټې بعد راځي، یوه ګینټه بعد راځي، په دې معلومات نه پوهېږو.
زرتاجه پېښور کې اوسېږي، مړی ژوندی ته دا غاړه راوختي. خدا نه وایي چې کوم یو ته دا چې نوره بې حوصلې شوې وایي یاد دا لار بیخي وتړي یاد یې سم خلاصه کړي. پاکستان تا پتاگ راتک کی آواز پتور خان کی خلق سنو سر نی مخ ہاخوا پسپین بولدک کی ہم ورتا وضعیت تے عصمت اللہ پاسپورٹ پلاس لتیرو دو ونی رئیسی دو بندو دروازو تر شاہ والار دے
اما پاسپورٹم لرم خو یا هم دروازه نه خلاص سوی بکشنیان ماغه خواته پات دی نه جوړی مریضان نو موږ نس کولای چې واوړو حکومت صدا غشتن لرو چې باید دروازه خلاص سی مشته سنت برابر سی.
افغانستان ته طالبانو لرا تګ د مخ هم ترخم دروازه د پاسپورت لرونکو او ویزه لرونکو افغانانو پر مخ د کورونا او بال عملات تړل شوی و. خود سپین بولدک لاری محدود تګ راته کید د ته په پام چې هغه محل د مسافر شمیر کم و. خو کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شول پاکستان ته د تلونکو کسانو شمیر په ورځني ډول زرګونو ته ورسید چې په دې کې ناروغان مسافر او هغه کسان هم شامل دي چې غواړي د هغه هیواد له لارې نور هیوادونو ته ولاړ شي. پاکستان په لومړیو کې د پاسپورټ او ویزې تر څنګ د کیټ پاس په نوم نورې رسمي پاڼې هم د تورخم له لارې د تیرېدونکو افغانانو لپاره یو شرط ښی و چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا به ورکول کېدي. خو وروسته بیا دا کار د هیواد د صدراعظم په امر بند شو. په ورته وخت کې طالبان وایي پاکستاني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې به اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان له نورو ګاونډیانو ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره هم په دې اړه خبرې شوې چې د افغانانو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي.
پاکستان هم ژمنه کړې ده اوس په کار باندې بوخت دي چې په تورخم کې او داسې په سپین بولدک کې د زمینه مساعد سي سهولتونه ډېر سي. په دې باندې بحث هم روان ده او پرسونل زیاتېدو ته هم ضرورت ده او ژمنه له داسې څلورو ساعتو لپاره باید دا لارې د تجارانو په مخ ناسي دولس ساعته هم د افغانانو عام تګ راتګ لپاره.
ښاغلی مجاهد وایي چې دا خبرې د یادو هیوادونو له اساس سره د طالب چارواکو او افغانستان ته د دې هیوادونو د پلاو په سفرونو کې شوي دي. یادونه ده چې د طالبانو تر راتګ وروسته د افغانستان یو شمېر شمالي ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د دې هیواد وګړو ته د ویزو په ورکړه بندیز لګولې چې له دې امله هم یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول واړه سوداګر له ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه دوه ساعته او اته دقیقې وروسته پیلېږي. د مخکښو ښځو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې اوري چې د پاکستان پیپلز ګوند غړو په اسلام آباد کې د غرس په راولپنډي کې د ګرانۍ پر ضد احتجاج کړی دی. د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک غورځنګ لخوا د ګرانۍ پر ضد د اکتوبر له شلمې راهیسې مظاهرې پیل سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال اسرار عالم مومن په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو او ولس لخوا د ګرانې پر ضد د مظاهرو باوجود د پاکستان مالیه وزارت په 28 اکتوبر په خپل ویبپاڼه ورکړي چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د کمیدو او له بهره په ګران بیا د شیانو د رامدولو سره کېدای شي ګرانی نوره هم زیاته شي. د اسلام آباد قائد اعظم پونتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ډاکټر انور شاه وایي پاکستان پیټرولیم مصنوعات، غنم، دالونه او ځینې نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخلي، نو چې کله د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شي نو بیا پاکستان حکومت ته دغه شیان په ډیرو پیسو یا په ګرانه بیا ملاویږي. نو دغه راز حکومت هم په ملک کې د شیانو نرخونه زیات کړي. خو انور شاه وایي که حکومت پر وخت دغه شیان اخیستې نو په ارزانه بیه به ورته ملاویدی. دا وایي که فرض که داسې هم ونه شي او شیان په نړیوال مارکیټ کې ګران شي نو حکومت ته پکار ده چې په ملک کې له وړاندې موجود وړو، چینی، غوړو او سبزیانو باندې جوور نظر وساتي چې دا رنګ څوک یې د بیو لوړولو لپاره له ملکی مارکیټه پټ نه کړي. انور شاہ په دیرشم اکتوبر او مشال ډو ته ویل په پاکستان کې به هله ګرانی کمیږي چې دلته سرمایه کاری وشي. دا وایي که یو خوا له دې سره به پاکستان ته پیسه راشي او خلکو ته به روزګارونه میلاو شي نو ورسره به د ملک پیداوار او برآمدات هم زیات شي. خدا وایی په پاکستان کې د اعتصاب قومي ادارې نیب لخوا د کاروباریانو پر ضد د درغلۍ او تورونو پر اساس د جوړو کیسونو له کبله هم په دې هیواد کې څوک سرمایه کاری ته زړه نه ښه کوي. نوموړی وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو، پیټرولي مصنوعاتو او نورو شیانو د زیاتو بیو یوه وجه دا هم ده چې په دې ملک کې د نرخونو د کنټرول پیاوړی نظام نشته. اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکرام موتی بیا وایي په پاکستان کې ګرانی په هیواد دننه د کم زرعي او صنعتي پیداوار له وجې ده. دا وایي پاکستان ته 80% مالونه چې پکې پیټرول، دالونه او وریجې هم شامل دي له نورو هیوادونو په ګرانه بیا راځي. دا وایي پاکستان د خپل زراعت او صنعت په ښه کولو سره د غشیان په هیواد دننه پیدا کولی او ګرانی قابو کولی شي. هوتی په 1 اکتوبر مشال ډوت ویل چې د ګرانی پر ضد د اولس او اپوزیشن ګوندونو احتجاجونه ځکه بې اثره دي چې حکومت ته د غیر جمهوري قوتونو ملاتړ ترلاسه دی او له اولس او اپوزیشن ورته هیڅ خطره نشته.
د دې وجه دا ده چې څوک بجټ ټیکسونه سیوا کوي، بجلی سیوا کوي، د بجلی بل سیوا کوي، د ګیس بل سیوا کوي، پټرولیم نخونه سیوا کوي، نو او هغه خو لکه ملک کې دننه کوم پاورفل طبقه ده هغه کوي نه.
اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر سجاد بخاری بیا په 6 اکتوبر مشال ډوت ویل چې په پاکستان کې که یو خوا حکومتونه د ګرانۍ قبول کولو لپاره د ملک اقتصادي او انتظامی حالت ښه کولو ته بشپړه توجه نه ورکوي، نو بلخوا اپوزیشن ګوندونه هم پر دا قسم مسلو یوازې سیاست کوي.
هغه کې چې دوی مرداشان دلې دی چې اپوزیشن هر وخت چې دی مطلب یو ټیپیکل پالیټکس کوي او هغه چې دی انتخابات چې را نژدې شي نو هغه یو الیکشن کمپین شکل اختیار کړي. د دوی پروټیسټ مطلب د ګورنمنٹ اگینسټ چې وي سرکولر ډیټ چې دی یو لس تر 2 ورسېدی، یعنی 1200 ته ورسېدی، نو هغه ټایم چې دی دوی په دې ژغونه کوي.
په پاکستان کې د زیاتیدونکو ګرانۍ په اړه د دې هیواد حزب اختلاف ګوندونو او ولس د حکومت پر ضد مظاهرې پر داسې وخت پیل کړي دي چې د دې هیواد شمالیاتو دفتر یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ګرانۍ کچه 6.6 وه. دفتر له مخې په دې وروستیو کې د 2 خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. ملخو په تیرو شپږو میاشتو کې 2 وارې په پیټرولي مصنوعاتو کې زیاتوالی شوی. د روان اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه 1 لیټر پیټرول په نرخ کې د 4 روپیو اضافې سره د دې نوې نرخ 120 روپۍ او 1.5 پیسې ته رسېدلې. تر دې مخکې په 15 سپتمبر د 1 لیټر پیټرولو په نرخ کې 5 روپۍ او په لومړۍ اګست بیا دغه اضافه 5 روپۍ او 15 پیسې شوی وه. خو حکومتي وزیران وایي چې له ولس سره د احساس پروګرام، صحت کارډ، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او نورو لارو په مالی او صحت برخو کې مرستې روانې دي.
تاسو له پیغامونو
زایات خان مې خیل د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره زه ټول افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټول افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټولو افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت اومی ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې کوم مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل یې ډیری خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره بزل سره د غرونو غونډیو جګو سره تخیږي، هلته په ډیرې کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بیخي بې برخې یو. هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. د آزادی راډیو د طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې اومنه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي راډیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکي مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکي مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپیو جیګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام څخه دغه غوښتنه ده چې دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجراءات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي ومن الله توفیق
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د پروګرام نیمایی ته ورسیدو په څو شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام پیلېږي خو تر هغه مخکې له اسدالله الدین د مهمو خبرونو لنډی زورو
طالبان وایي چې پرون ناوخته په کندهار کې د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده وینا کړې ده ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د شنبې په مازدیګر د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د حکیمیه په نوم په یوه مدرسه کې لنډه وینا کړې ده د وینا متن هم د وینا غږ هم ازادي راډیو ته رسیدلی خو کیفیت یې ډیر ټیټ دی طالبان وایي هغه کسان یې نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفادې یې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي نوموړی دا مهال تیر شل کلن دور ته په ځانګړې کتنه بوخت دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا اعلان کړه دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شل اوریز جام کې نن خپله دریمه سیالۍ له نامیبیا سره کوي دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی او باید له کړکېچه ډډه وکړي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاوه خبرې شوي خو د پام وړ پرمختګ یې نه دی لرلی او یمنی چارواکی وایي د عدن ښار په پرونۍ چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې پوستې مخته شوې 12 تنه نور ژوبل شوي دي اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام اوس هم ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د شکست سکوت یا نور بس دی خبرونه وړاندې کړي
نور بس دی شکست سکوت ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام نور بس دی خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي په دې خبرونی کې پر داس موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذ له ژوند سره مستقیم تړاو لري د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټوو نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د جنو تعلیم ولې مهم دی پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمانه د افغان ولسمشر په خوانی سلاکار او د شذو د حقوقو مدافع ملالۍ شینواري میلمانه ده له دوی سره تر خبرو مخکې به اوریدونکو تاسو ته زموږ د تلیفون شمیرې اعلان کړم تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ له میلمنۍ څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه را سره شریک کړئ د ازادي راډیو د تلیفون شمیرې دی 00420221 2 0 5 0 1 او د واتس اپ شمیره ده 00420221 2 0 6 0 1 اوس هم ورځم د خپل میلمنې پر لور میرمن ملالۍ شینواري له موږ سره همدا اوس د تلیفون پر لیکه ده ډېر مننه ملالۍ جانې چې تاسو خبرونې ته راغلاست
سلامونه نیکی هیلی او ښه چاري تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته
مننه چې تاسو وخت و ایستې یو ځل بیا هم له تاسو مننه کوو لکه تاسو چې په هیجی نن تر څلويشت ورځو لا زیات مو دا وسو چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل سوي دي او طالبان نجونو ته د دغه زده کړو حق نه ورکوي چې دوی باید خپلو مکتبونو ته او خپلو شونځي ته دوام ورکړي په دې اړه باندې تاسو څه ویل غواړي څه فکر کوئ چې افغان جونې باید څه وکړي چې اف طالبان یې ژغ واوري
زه فکر کړم چې د نجونو دغه حق یوازې دا دور کې نه دی بلکې د تیر دور کې هم موږ د دې شاهدانو چې د نجونو په مخ د ښځو په مخ د کار دروازې او د نجونو په مخ د تعلیم دروازې وتړل شوي. البته یو څه توپیر دا د فدومره دی چې د شپږم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې درس وکړي ولولي. دا په خپله یو بل خطر زنګ دی، یعنی یو محدودیت دی. د زما لاندې که غږ اوچت نشي که په دې اړه باندې خپل فشار زیات نه کړو نو کېدای شي چې دوی په دې بسنه وکړي چې وجلۍ د تر شپږم صنفه پورې زده کړې وکړي. اکثره نومانه دا پوښتنه کېږي چې ښځې ولې باید، یعنی د ښځو زده کړې ولې مهمې دي. نو زه بیا بېرته د دوی نه دا پوښتنه کړم چې د نارینه زده کړې ولې مهمې دي چې د ښځو زده کړې مهمې نه اوسي. موږ اکثره په خپله ښځې هم غلط سوچ سره روږدې شوي یو او فکر کړو چې لومړیتوبونه باید د نارینه په برخه یو، او دا فکر وکړو چې اول باید د نارینه حق ورکول شي بیا یې زموږ حق راکول شي. اکثره زما په ټولنه کې دا هم موږ ته ویل کېږي چې نو د نارینه حق کله ورکول شوی چې د ښځو ورکول شي. نو زه هم که د نارینه حق نه وي ورکول شوی هم، آیا نو دا د دې دغه کېدای شي چې توجیه کېدای شي چې د ښځو حق باید ورنکول شي ځکه چې اوسه پورې د نارینه حق نه دی ورکول شوی. زمونږ استاد په ټولنه کې دا هم یو رواج چې اول دسترخوان په سر اوله ډوډۍ باید نارینه وخوري، په داسې حال کې چې ښځه هم د هماغې کورنۍ غړی ده او هماغومره ستړې به وه، نو د دیګ پخلی به هم هغوی کړ. ولې اوس زه چې ګورم لومړی بیا هم همداسې دی، لومړی د نارینه ښوونځي د هلکانو ښوونځي پرانیستل کېږي، لومړی د نارینه د کار زمینه برابره کېږي او بیا وروسته د ښځو. د دوی بهانه دا دي چې ګواکې ښځې د کور نفقه په غاړه نه لري، او دا یو بهانه ده د دوی لپاره. ولې دوی هیر کړي چې موږ یو جګړه ځپلي هیواد کې ژوند کړو، او په جګړه ځپلي هیواد کې ډېرې داسې ښځې دي چې د نارینه او نه زیات د کور د نفقې مسؤلیت په غاړه لري. ځینې دوی په منځ کې دا خبره هم کاندي چې ګواکې ښځې د لاړ دي شي میلونه دی وکاندي، اما د میړه کړه او د واده کړه د ښځو د حقونو پورې اصلا تړاو نه لري. دا د دوه جانبه یو توافق په منځ کې رامنځته کېږي. یو واده حق خبره ده، اما هغه د تعلیم سره هیڅ اړخ نه لګي، د کار سره هم هیڅ اړخ نه لګي. دوی زما په نظر د اسلام یو ناسمه توجیه ورکوي، او هغه دا په دې معنی چې لومړیتوبونه ګواکې ځکه د سړو دي چې هغه نارینه دي، او د کار حق هغوی ته اول ورکوي، د تعلیم حق هغوی ته اول ورکوي. بهانه بله هم دا ده چې دوی هغه مکاتب چې دي په هغه رقم نه دي سنبال لکه چې دوی زړه غواړي. زه بیا دا وایم چې کله که د یوې ښځې دپاره یو ښځه معلمه شپږم صنف شاګردانو ته زده کړه درس ورکولی شي، خو د دولسم ټولګي ته هم ورکولی شي. او په کابل او تاسو هم ښه پوهیږئ چې په کابل او په ټولو سیمو کې د نجونو ښوونځي جدا دي او د لکانو جدا دي. حتی د چپړاسي نه نیولې تر مدیره پورې پکې ټول ښځې ناستې دي. دا بهانه بالکل په ښوونځیو کې چې ګواکې اسلامي شرایط د دوی په حسابې نه دي پوره کړي، دا ورسره اصلا دا بهانه هم نشي چلېدلی ځکه دلته ټول ښوونځي د هرې دغه جدا دي. مزار شریف کې مې څو ورځې مخکې واورېده چې ښوونځي د دولسم صنف پورې پرانیستې دي ځکه چې هلته ټولې معلمانې ښځې دي. په کابل کې د ښځو معلمانو شمیره لوړه ده که په ولایتونو کې. اول خو باید دا وګورو، یعنې زه فکر کوم د دوی قوانین تا ولایت په ولایت چې فرق کاندي دا هم د پښتنې وړ دي او د اندېښنې وړ دي. زه کومه بهانه د ښوونځیو د تړلو په وړاندې نه ګورم، یوازې دا ویره لرم چې خدای مکړه د ښځو د زده کړو لپاره یو نوی محدودیت رواج نشي په افغانستان کې، او سر له نوی منګه دی او نوی ستونزو سره مخامخ نشو. زما یاد دي چې موږ کله چې لومړی دوره کې طالبان لاړه
منگ چلور پینزه کالا ده خوانزه و ده پانتونون اونا و روستا پاتی شوم اخپل اخپل پانتون بیا و روستا بشپر کر او اندونه چه پاتی وی اغوی یعنی اونو شکره چه از اینو اتا بیرتلار شی اخپل مکتب ده سر پودا که زکر سن یا ده خوانزی ده تک عمر چه ده ده یا مشخص عمر ده بدی که ده منگ بیرتا شاعت نشو بوله که یو کال دو کال منگ یو چوک شاعت کو پا حقیقت که ده اغوی سر یو لویا جفا ده کرونا مرز طول نره تقریبا دو دری کال شاعت کرد از دکر ده پلا و سنزی ورتا جوری کرد شاید ده اوز طول دنیا پا دی اخته چی تنگ اکره شی چه اغا فاصله چی را منسته شوی ده ده منده ویسی ولی منگ ده درگرد لگی د خځو او د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې تړلې دي او دا بهانه لټو چې کوکه اسلامي اصول موږ دلته نه دي په پام کې نیولي او یا غواړو چې اسلامي اصول پلي کړو نو دا هڅې یو بهانه او د اندېښنې وړ کار ګڼم.
بله میرمن شنواری، تاسو ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه او زه غواړم چې ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کړم ستاسو سره. تاسو مخکې په خبرو کې یادونه وکړه چې تر دې مخکې هم د کار او زده کړو دروازې د ښځو پر مخ تړل سوي وې. ستاسو هدف د طالبانو د دورې څخه و که د ولسمشر غني د دورې څخه و؟
زما مقصد د طالبانو د دورې او د طالبانو د دورې نه وړاندې هم و. کله چې موږ د مجاهدینو لومړی دغه کې پړاو کې چې مجاهدین راغله نو هلته هم موږ د یو څه مودې دپاره د تعلیم دروازې تړلې ولیدې او بیا وروسته د طالبانو په وخت کې خو په بشپړه توګه وتړل شوې. نو موږ یعنې بدې تجربې د دې نه لرلې دي او موږ کلونه کلونه خصوصا زه د هغه یوه د هغه نسل نه یم چې ما د څلور کاله فاکولته مثلا په اته کاله کله وستې ده. دا مې د نالایقتوب د لاسه نه ده لوستې. دا مې د هغه دروازو تړلو دروازو د کبله دا درس مې په خپل اخلاص نه شو کړی. نو کله چې ما خپل ژوند کې دا دومره غټه لویه ستونزه ولیده چې زه بیا بیرته نه شوم په اسانۍ عیارېده د خپل تعلیم د پرمخ بیولو دپاره، نو دا نجونې چې موږ یو کال دوه کاله نور کینو په کورونو کې دوی څنګه بیا کړی شي چې بیرته ځان عیار کاندي؟ تاسو ښه پوهیږئ چې دغه تعلیم په خپله موږ ته به استادان هم دا خبره کړي دا داسې دی لکه یو انګار که پکای د ورته وویل تازه به وي که نه ایره بدلېږي او خاورې کېږي. د انسان لګام داسې دی چې باید دا تازه کاندي، دا پوهه باید دوامداره اوسي، دا درس باید تر یو وخته پورې دوامدار ته ولولې تر څو چې هغه دا شپاړس کاله که نه داسې بیا وی چې چا چې شپږ کاله مکتب ویلی بیا بیا یو شپږ کاله پکې تفریح کړی ولې دا کار څوک ولې نه کوي؟ ځکه چې پوهېږي چې دغه وخت د تعلیم دی. دغه تعلیم وخت چې موږ څومره ځای کوو د یو ماشوم سره د یو ځوان سره دا یو خیانت دی زما په نظر د هغوی سره.
بله ستاسو د خبرې په تایید به ووایم چې څېړنې هم ښیي چې نجونې کله زده کړو یو څه موده پاتې سي بیرته ښوونځي ته د هغوی تګ ډېر ستونزمن کېږي او داسې څېړنې ښیي چې ډېر کم تعداد نجونې بیرته ښوونځیو ته ځي کله چې دوی له زده کړو پاتې سي. میرمن شینواري، تاسو د ولایتونو خبره وکړه. موږ ته ځینو میلمنو داس ویل دي چې طالبانو په خوا هم کله چې د ولسمشر غنی دوره و هغه مهال یې په پښتنو میشتو سیمو کې د نجونو ښوونځیو ته اور اچاوه او هغوی یې د زده کړو څخه راګرځولې او اوس هم داسې لیدل کېږي چې دوی به په همدغو سیمو کې چې هلته ډېر پښتانه میشت دي دوی به پر هغو سیمو باندې ډېر کلک خپل ولکره ګرځوي او نجونی به په نږدې راتلونکي کې یا په اوږده مهال کې ښوونځیو ته نه پرېږدي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
دا اندېښنه هغه وخت هم وه او اوس هم ده. زه شاهد یم چې کله موږ وزارت د معرف وزارت کې په یو موضوع خبرې کړې ما په هلمند ولایت کې د دې شکایت واورید چې د نادلی په ولسوالۍ کې چې زمونږ ځینې نور قومونه ورونه اوسېږي هغوی ته مکتب د تګ اجازه وه، هغوی ښوونځی نه سي لیدل کېده، د هغوی د ښوونځي دروازه نه تړل کېده ولې د پښتنو په سیمه کې د ښځو په مخ تعلیم دروازې تړلې وې.
زه د ویداسي ولسوالۍ ما چې من سکل په ترلی کې لومړنه خواندل ته د خزو د فاره الا په اله پرانیستل شو. یعنی دا څه ده چې یعنی لومړنه مې په دې معنی چې دا غي نوران د هیڅ من خوانځي نه لرل د جنو په نامه باندې ابتدایي خوانځي په کلو کې جوړ شوی وو، ولې رسمي ودانۍ هیڅ خوانځي نه لرله. الا موږ سکل وتوانېدو چې دا مبارزه وکړو او هلته یو خوانځی پرانیزو، یو لیسه جوړه کړو. دا چین ولسوالۍ مې مطلب دی. نو فکر وکړئ چې زما خو کلچر هم زما د لپاره ستونزې جوړې کړې. هغه زما د ټولنې کلتور هم متاسفانه د ښځو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه رامنځته کړي دي، او خپل نجونې هم د فکري پلوه داسې آماده کیږي چې خدای مه کړه دوی وایي چې بس زه تعلیم نه کړمه. دا تعلیم هم یو شوق غواړي، دا یو ذوق دی. که دا ذوق چا کې مړ کړي، هغه نفر بیا نور د تعلیم سره علاقه نه لري. نو دا موسم باید تیر نشي، دا فصل د ذوق په انسان کې چې دی دا باید تیر نشي. او خدای مکړه چې بیا به دا نجونې خپل تمایل نه وښي چې لاړ شي ښوونځي ته، یا د سن د پلوه تمایل نه وښي چې بیا لاړ شي ښوونځي ته. فکر کړه چې بس دا تقدیر و چې دا دوی زده کړه ونه شوه کړی، نو بیا تسلیمېږي دغه ناپوهۍ ته، د جهل ته دوی هم تسلیمېږي. تاسو ښه دقیق شی کله یوه ښځه ته ووایي چې قرآن شریف دی، ولې نه دی، ته وایي زما ذهن کې نه کېږي، زه نشم کړی چې زده کړه وکړمه. یعنی په داسې حال کې چې دا قرآن زده کړه خو په ټولو فرض هم ده، اما کله تاسو وګورئ، زه وایم چې 80% افغان ښځو به د قرآن زده کړه هم نه کړي په همدغه بهانه چې زما په ذهن کې نه کېږي. چون هغه علاقمندي فکر او د فکر مسیر بدلېږي د انسان. نو دا ټوله جفا ده چې د یو قشر سره کېږي، او دا بیرته نشي احاده کېدی. ما دا خبره هم کړې چې جګړې چې ده ډېر ته جګړې فزیکي ورانه هم که او مانوي ورانه هم که، د جګړې د ټولو نه بد ورانه مانوي ورانه ده چې هغه بیا په سل کالو کې هم موږ بیرته نشو کړی چې هغه ورانه سم کړو. اما فزیکی ورانی زر جوړیږي، او کور یو ودانۍ کې ډیر وخت واخلي د سره جوړېدي، شاید یو کال واخلي. اما که غواړو د یو انسان فکر جوړ کړو، شاید دا ډیر وخت وغواړي. نو زه فکر کوم چې که څومره موږ ښځې په کور کې نو نجونې په کور کې نو نه پرېږدو چې خپل زده کړې وکاندي، دا تاوان بیا موږ نشو جبیره کولی.
بله میرمن شینواری، که په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته یو څو خبرې وکړي چې د افغانستان لپاره څومره مهمه ده چې نیمایي نفوس چې ښځې جوړوي دوی باید لوستې وي، او د دې ترڅنګ د په انفرادي ډول د ښځو لپاره ولې مهمه ده چې دوی باید زده کړې کړي وي.
اول د خدای او نورو د لپاره ډیر زیات ضرور ده، لکه څنګه چې د نورو د لپاره ضرور ده چې پدې پوه شي چې دوی څوک دي، دوی د ژوند لار په علم او په پوها باندې ترلاسه کولی شي. همدغسې د ښځو دپاره هم، چون دو هم انسانان دي، که موږ د انسان پر اشرف المخلوقات بودن باندې قانع یو، که موږ ویو چې موږ د بني آدم اولاد یو، نو دا باید په دې پوه شو چې دا علم هم په موږ فرض دی. دا د قرآن خبره زه درته کړم، دا زه د خپل زړه نه وایم. کله چې د علم زده کړې ویلې دي چې ولو په چین کې همي تاسو باید زده کړه وکړئ، دا د چین کلمه د سختۍ معنی ورکوي، د لریوالي معنی ورکوي، د جدوجهد او د تلاش د لپاره ویل شوې ده. نه دا چې رښتیا مثلا مقصد دا و چې ګوندې که چین کې می تاسو لاړ شئ زده کړې وکړئ، نه څومره چې تاسو کړی شي خپل کوشش وکړئ چې اتمان خپل پوهه ترلاسه کړئ. او بلې بیا دا ویلې دي چې که تاسو یې مسؤول یاستئ د خپلو لاسلاندې کسانو چې هغوی ته هم دا تعلیم وروښایي. حتی یو نارینه ته ویلې چې که ته واده کړی او ستا ښځې نالوستی، نو ته مسؤوله یې چې هغه ته زده کړې ورکړي، هغه باسواده کړي او هغه پوه کړي. ولې دا خبره کړي؟ هغه د دې دپاره چې دا ټولنه باید مساوي پرمختګ وکړه. مساوي پرمختګ په دې معنی
چې کچیرته په یو ټولنه کې نا انډولي رامنځته شو، هغه نا انډولي د جګړې سبب ګرځي، نا انډولي د تشنج یا هرج و مرج رامنځته کوي په ټولنه کې. نو د دې د قبله ضرور ده چې دا ټولنه مساوي مخ ته لاړ شي. پوهه باید دوه اړخیزه اوسي، که یو ناپوه وي او بل پوه وي، هم په ټولنه کې نا انډولي رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ناپوهۍ درجه کچه لوړه ده، ځکه موږ وایو چې جګړه دوامداره شوه. زه فکر کړم چې په افغانستان کې د جګړې لامل همدغه ناپوهي ده، او په تیره بیا په کور کې چې مور بې سواده وي، ماشوم ته سمه لار نه وښي، حتی ماشوم ته منظمه مینه یا هغه واقعي مینه نشي ورښوده، نو هغه ماشوم د محرومیت سره مخامخ کیږي، او ماشوم بالاخره د رواني پلوه یو جګړه مار کس رامنځته کیږي. د مینې په مقابل کې چې مینه نه ده لیدلې، مینه نشي ورکولی، نو هغه یوازې یو شی زده کړی چې نفرت وکړي. دا څه دي چې موږ دوامداره جګړه لرو په افغانستان کې؟ بل دا دی چې ټول بار ټول بوج د نارینه په اوږو راځي. نارینه ستړی کیږي، هغه فکر کوي چې هر څه په ما دي، د اولاد نفقه په ما ده، د ښځې نفقه په ما ده، د کور ټول هر مسؤلیت په ما ده، ډاکټر ته تګ په ما ده، مکتب ته د ماشوم تعلیم په برخه کې زور سره باید کومک وکړم. ټول فشار په نارینه راځي. که دا ټول فشار په یو کس راغی، هم دا ټولنه بیا هم ناانډوله شوه، او بیا هم ټولنه یو خواته کېږي، لکه یو کوک بار چې منزل ته نه رسیږي. دا کله چې دغه حقیقت د خبرې هم همدا دی چې موږ ټول هر څه په یو کس باندې وربار کړو، خو د لکه هماغه یو کوک بار شو، هغه تر منزل هیڅکله هم نشي رسیدلی. زه د یو داسې کورنۍ غړی یم چې زما مور زما په یادو باندې لاړه او مجبوره شوه چې سواد زده کړي، ځکه چې د هغې غوښته چې د باسواده اولادونه خاونده شي، مجبوره وه د دې دپاره چې ما ښوونځي ته بوزي، د دې دپاره چې یو ډاکټر ته ما بوزي. هغه لاړه سواد یې زده کړ، او د هماغې د لرې نه موږ ته لاره وښوده چې دا نن زه باسواده یم، زه د هماغې مور د برکته، د هماغې پلار د برکته چې زما مور ته اجازه ورکړه چې لاړه شي سواد زده کاندي، د هماغې د برکته یم. نو زه فکر کړم چې دا ډېر زیات مهم دی چې په کور کې نارینه او ښځه دواړه، ښځه او نارینه دواړه ته وایم باسواده اوسي، او خصوصا کمه میندې او پلرونه چې دواړه باسواده وي، هغه د سالم ترینه ماشومانو خاوندان، هغه د منظم ترینه کورنۍ خاوندان. نو زه د یو سالم ټولنې لپاره د دواړو لپاره د تعلیم طرفدار یم، که نری او که ښځه.
بله مننه میرمن شینواری. تاسو که موږ ته د خپلې کورنۍ د نجونو یو څو کیسې وکړئ چې ستاسو د کورنۍ داسې نجونې سته چې له متوسطه او لوړو زده کړو څخه راګرځول سوي دي، او دوی اوس نسي کولی چې خپل ښوونځي ته ولاړ سي، او دوی څه ډول احساس لري؟
ما بچه ای زیاد ما وری را ده چه یوه خوانزی تزی و یوه نزی. ما یوه وره خور وری را ده چه اغلا ده خوانزی ده تک نده. نو قبل او رز ما وری را چه ده خوانزی ده تک نپاسه ده، ده بلی وری وری تول وی هیل خده اغا باسواده ده، وی ماو تا ده بی سواده نو پا جمع کرده. زما استاد په مخ باندې د ښوونځي دروازه تړلې ده. نو به بیرته وی نه نه، ته زما نه ښه، ته به بیا لاړه شي شپږ کاله به ښوونځی ولولي، زه نه شم لوستې. یعنی دلته زه فکر کړم چې دا یوه ناهیلي ده، یوې نجلۍ چې هغه هم په صنف کې اول نمره، هغه هم ارمان ولري شي زه راتلونکي کې یا ډاکټره شم یا انجینر شم یا یو بله تکړه ښځه رانه جوړه شي. نو زما په کور کې چې کوم وړاندې نسلونه دي، هغه ماشاءالله ټول لوستي دي. هغه مثلا زما خور ډاکټره ده، زما ورندار ډاکټره ده، همدغه رقم معلمان دي زما ټولې خویندې. اما د هغوی اولاد چې باید اوس لاړ شي ښوونځي ته، د هغوی په مخ باندې د تعلیم دروازه تړلې ده او درس نشي ویلی. نو یو ډول په دغه نیمچه ځوانو جنکیانو کې یو عجیبه ناهیلي خپره ده، او داسې فکر کاندي چې د دوی راتلونکي بیخي تیاره ده. دا تجربه ما هم کړې ده،
کله بچی طالبان وخت کې ما فکر کړ چې زه به کمراتلون کې ولرم. اول خو به ما د بوکری هغه وخت طالبان یو بل هم رواج هم ګټ کړی و چې باید ښځې حتماً بوکره په سر کړو، اوس خو موږ له اقل فضل د خدای د بوکره نه په سر کړو. اما ما به فکر کړ د دنیا لکه د هغه د تادرې د چین دغه غونډې هغه میده میده سوري نه وو د سترګو د پاره چې به دلته برابر کړي
جالۍ،
هغه فکر به مې د دنیا هم دومره تنګ، هغه جالۍ هغه جالۍ غوندې به مې فکر کړي چې دا دنیا هم دومره تنګه ده، او زما ژوند هم دومره تریخ دی، او زما ژوند هم دومره تیاره دی. کله به چې مې سترګې په ټکولې چې زه د خپل راتلونکي په اړه سوچ کړم، نو ما به یوازې تیاره لیده. او دا کوم بل څه نه و، که تاسو ما ته هلته هغه وخت کې د دنیا نعمتونه مخته ایښي وای زما دپاره ارزښت نه لرل، بلکې زما دپاره څه ارزښت لرل هغه دا و چې زه دې تعلیم وکړم، او زه دې یو څوک شم، زه دې یو شخصیت شم. دغه خیال زما نه تللی و، دا خوب زما نه تللی و. زه نه غواړم چې دا شی زما راتلونکي نسلونه یا دا اوسني نسلونه چې تعلیم نه پاتې دي دوی هم تجربه کړي، یا ګرچې دوی لګیا دي، دا یو ډلې نجونې چې د ښوونځي نه پاتې شوي د هماغه تجربه کړه لکه ما چې تجربه کړې. نو زه هیله من یم چې طالبان دغه بهانه نوره ورکه کړي، او دروازه که د تعلیم خلاصۍ د نر ښځو دپاره د خلاصه کړي، او داسې بهانې د پکې نه لټوي چې نجونې ناهیلې شي، دا ټولنه بیا د ناانډولۍ خواته لاړ شي، د جهالت خواته لاړه شي. زه فکر کړم چې څوک د هیواد رښتینی بچی ځان ته وایي، یا رښتینی لور ځان ته وایي، یا رښتینی انسان د دې ټولنې ځان فکر کوي، او په واک او اختیار او قدرت هم ولري، اما د ښوونځي دروازه تړلې وساتي، زه فکر کوم چې دا د دې ټولنې دښمن دی نه دوست.
بله، تاسو یادونه وکړه چې طالبان باید ښوونځي بیرته د نجونو پر مخ پرانیزي. میرمن شینواری، تاسو که فکر وکړئ چې طالبانو مخکې هم د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره هیڅ د هغوی یوه غوښتنه هم ونه منله، حتی د اوربند هغه اساسي غوښتنه چې و د افغان حکومت هغه ردوله، آیا فکر کوي چې دغه د ښوونځیو خبره اوس چې نړیوالو ته مهمه ده، طالبان همداراز لکه مخکې دغه هم د یو فشار د علي په توګه کاروي؟
هلو،
بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي.
در قسم اخیری قسمت مستاس به خبر و نشو و اخیسته زکه چه دونه پیگم تا مشکل را منسته شو.
زمان پشتانه داغا و چه آیا طالبان پا دیه پوسیوی دی چه نریوالو تا دشدزو کار او ده هاگوی حقونه او دنجونو زدکلی مهمی دی، نو دوی با دا ده پرسمیت پی جندلو پا خاطر باندی ده یو فشار ده علی پا توگا کاروی؟
زه فکر کوم چې متاسفانه چې ما یو ځل مخکې هم دا خبره کړې او بیا یې هم کړم چې اصلا د افغان ښځو حقونه اوس په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي. یو اړخ هم د فشار په توګه کاروي، یو بل اړخ هم کاروي. زه د سولې په پروسه کې د دې طرفدار نه وم چې څوک د ښځو په حقونو باندې حتی بحث وکړي، ځکه کله که بحث کېږي هغه مسله داسې معنا ورکوي چې دا یو سیاسي ایشو یا یو سیاسي بحث دی. زما په نظر دا د ټولنې کوم مثلا د نارینه په حق ولې څوک خبرې نه کوي، ولې نه وایي چې دا نارینه حقونه دې هم ورکول شي، یا د نارینه کار مسله څنګه کېږي، یا د نارینه د تعلیم مسله څنګه کېږي، ولې د ښځو په حقونو باندې همیشه بحث راځي؟ دا متاسفانه چې دا نیمه پیړۍ کېږي چې د افغان ښځو حقونه ناندریس شوي دي، همدې د کابله دا اوس د فشار د یو عالی په توګه استفاده تر کېږي. یو اړخ هم ورباندې بزنس کا، بل اړخ هم ورباندې بزنس کا. زه ګورم چې ځینې ښځې حتی د افغان ښځو په حقونو باندې بزنس کوي، چې زه د دې طرفدار نه ومه او نه به یم. د زما حق چې زنان دلته په افغانستان کې یم، او زما حق دی هغه باید کوم خزه ورنه په خارج کې استفاده ولکه چاغې نه وي چې ولا
ایواردونه واخلی چې د افغان خزو د ډیره یو داسې خزو چې د افغان خزو د لپاره کار کړم، یا یا ورنه یو پروژه جوړ کاندي. زه د دې طرفدار نه یم او د دې طرفدار هم نه یم چې طالب دې راپورته شي د دې لپاره چې د نړیوال ټولنې نه خپل حق واخلي یا خپل ځان ور باندې په رسمیت پیژني د معاملې په توګه تر استفاده وکړي. دا بالکل یو انساني کار نه ده، دا غیر انساني کار ده او متاسفانه چې تر اوسه پورې هم داسې شوی دی. یو څوک راځي وایي چې موږ داسې یو نظام یو چې والله موږ خو د ښځو په وړاندې دروازې د تعلیم پرانیستې او داسې لاسته راوړنې مو لرلې. نن زما هغه شل کلنې لاسته راوړنې څه شوې؟ زه په خپله باندې اوس دې ته حیران یم. زه هماغه نظام کې ما کار کړی دی متاسفانه، اما نن زه په کور ناسته یم. کمه ده هغه لاسته راوړنه او څوک دي چې زما سره حمایت کوي؟ زه دغلته مړه شم، تاسو به شاید یو هفته وروسته خبرېږئ یا به یو میاشت وروسته خبرېږئ، ځکه دلته دومره هر څه کنټرول کې دي.